السلام علیکم د مخام شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د ورستیو دوو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسې سره يم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او رچې ورسمشر کرزی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه ګمارلی دی. مدني ټولنه تر اوسه نه ده توانېدلې چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د غوراوي کمیټې ته خپل واحد استازی معرفي کړي. نور مهمو تحولاتو پر هم رپورټونه اورئ، خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په فایل کې په موکړې د مهمو خبرونو سرخطونو ته افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د هغو اوو تنو پولیسو مړی موندل شوي چې ویل کېږي طالبانو برمته کړي وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ویزو د تمدید په اړه د خبرو لپاره ایران ته ولاړ شي، او د هند په پارلمان کې د اپوزیسیون مشروي د سختو جرمونو د کم عمره عاملانو د سزا زیاتولو لایحه به د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي چې د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د هغو اوو تنو پولیسو مړی موندل شوی چې ویل کېږي طالبانو برمته کړي وو. د غزنی مرستیال ولی محمد علي احمدي وایي د دې سرتیرو ځینې خپلو کورونو ته د رخصتۍ په وخت کې تښتول شوي. احمدي زیاته کړه د مړیو له جسدونو ښکاري چې شکنجه شوي وو. د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو احمدي د وژنو پړه پر طالبانو واچوله. طالبانو له دې مخکې هم هغه کسان په نښه کړي دي چې په حکومت کې کار کوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې نن غرمه د ولی دفتر ته مخامخ په پښتونستان واټ کې د جلال آباد د ښاروال پر موټر چاودنه وشوه. د ننګرهار د ولی وایند احمد ضیا عبدالضیا ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې یو تن ټپي شوی او نور چا ته زیان نه دی اوښتی. عبدالضیا وویل د چاودنې په وخت کې ښاروال لالا کاکړ په موټر کې نه و. په عین حال کې په پروان ولایت کې چارواکو په یوه چاودنه کې د قانونو د استخراج د یوې خصوصي کمپنۍ د اتو کارکوونکو د مړینې خبر ورکړی. په بګرام ولسوالۍ کې په دې پیښه کې څلور نور کسان ټپیان هم دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پام کې ده د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په روانه اونۍ کې ایران ته سفر وکړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې جماهر انوري به په تهران کې د افغان کډوالو د کاري ویزو د تمدید په اړه له چارواکو سره خبري وکړي.
امیدوار هستیم که با یک نتیجه مثبت با مقامات جمهوری اسلامی
هیله منیو چې په دې اړه به له ایرانی چارواکو سره یو مثبت نتیجه ته ورسیږو، څو د افغان کډوالو د استوګنې موده تمدید شي. د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روانې اسمبلې میاشتې له 15 نیټې وروسته هغه افغان کډوال چې ویزه یې ختمې شوي له ایران وباسي. د پاکستان د پوز درې سرتیری نن په شمالي وزیرستان کې په یو چودنه کې وژل شول. پوزي چارواکي وایي چې میران شاه ته نږدې د سړک د غاړې یوې بمی چودنې درې پوزیان ووژل او لس نور یې ټپیان کړل. چودنه هغه مهال وشوه چې د نږدې شلو موټرو په ګډون پوزي کاروان له سیمې تیرېده. شمالي وزیرستان هغه قبایلي سیمه ده چې ګمان کېږي د طالبانو او القاعده شبکې د وسلوالو مرکزونه په پکې وي. د شنبې په ورځ په هیسوخیلو سیمه کې د بي پیلوټه الوتکو یوې حمله څلور مشکوک وسلوال ووژل. د نړۍ ځینو مشرانو د ولسمشر باراک اوباما د دې اعلان په وړاندې چې وایي له کانګرس څخه به د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد د امریکا د پوځي اقدام غوښتنه وکړي رسمي غبرګون ښودلی. د جاپان صدر اعظم شینزو ایبه وویل د دې حکومت به په کانګرس کې په دې اړه بحثونه له نږدې وڅاري. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو پر اوباما له دې کبل انتقاد وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان یې له پامه غورځولی. په مسکو کې د پارلمان یا دوما د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر الکسی پوشکوف په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې اوباما کانګرس ته ځکه مخه وکړه چې لږ تر لږه جګړې ته مشروعیت ورکړي. د سوریې صدر اعظم وایل الحلقي وویل د سوریې پوځ د امریکا د هر راز اقدام په وړاندې ځواب ته بشپړ چمتووالی لري. او د ایران د سپاه پاسداران د ځواک مشر محمد علي جعفري وویل که څوک فکر کوي چې پوځي اقدام به د سوریې په سرحداتو کې محدود پاتې شي نو دا به یو خیال وي. د هند په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر وایي چې د سختو جرمونو د کم عمر عاملانو د سزا زیاتولو لایحه به د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. سوشما سوراج دا بیان یو ورځ وروسته له هغه ورکوي چې پرون د نوې ډیلي یوې محکمې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر یوې 23 کلنې محصلې د جنسي تیری او قتل په قضیه کې یو زلمي ته د 3 کاله حبس سزا اعلان کړه. دا زلمی بچی د جرم د ترسره کولو پر مهال 19 کلن و. پر تیرو اتو میاشتو سربیره نورې نږدې 28 میاشتې د کم عمر ظلمو د توقيف په یو مرکز کې په حبس کې تیر کړی. د اپوزیسیون یوې بلې سیاستوالې وویل چې دا زلمی باید اعدام شوی وای او ژمنه یې وکړه چې د حبس د پرونۍ پرېکړې په وړاندې به اپیل وکړي. د عراق په شمال ختیځ کې د تبعیدي ایرانیانو د استوګنې په یو کمپ کې د نښتو او چاودنو راپور ورکړل شوی. عراقي چارواکي د ایراني کډوالو ادعا چې د پیښې تلفات 40 کسان خیردوي او وایي چې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. په دې کمپ کې د تشدد د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د عراق د صدراعظم یو ویاند وویل چې نښته د ایراني کډوالو د خپل منځي اختلاف په نتیجه کې رامنځته شوې او عراقي ځواکونه لاس نه پکې لري. د ایران د مجاهدین خلق شاوخوا 100 غړي د دیاله ولایت په دې کمپ کې استوګنه لري. د یو بل خبر لمخه ملګرو ملتونو ویلي چې په 13 اگست میاشت کې په عراق کې د تشدد په پیښو کې لا 200 زیات کسان وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو دا راپور چې نن خپور شو تاییدوي چې که څه هم د اگست د میاشتې تلفات د جولای تر میاشتې یو څه کم وو، خو په عراق کې له 13 میاشتو راهیسې پیل شوی تشدد لا هم دوام لري.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر حامد کرزی په استانبول کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل دی. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. مدني ټولنه تر اوسه نه د توانیدل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړیو د غوراوي کمیټې ته خپل واحد استازي معرفي کړي. د کابل کندهار او کندهار هرات پر لوی لارو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلونکو خپل اعتصاب ختم کړ.
کدا مشکلات مرفون نسول بیا به هم موږ د افغانستان د مسیرانو سپینګیرو په مشوره بیا به د حل لارو وکړو.
دا ستر محکمې مسؤلان په یو شمېر ولایتونو کې د خزینه قاضیانو پر وړاندې د خندونو د موجودیت له امله اندېښنه څرګندوي. په بلخ کې د روسیو امنیتي پیښو او دغلته د امنیتي ځواکونو د ستاینې ریپورت لرو او د نړۍ په اړه هم اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 په د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر او بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. ولسمشر حامد کرزی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکه. د غراس خاغلی کرزی په یو جلا فرمان کې د کابل امنیت قومندان ایوب سالنګي د کورنیو چارو د وزارت امنیتی مرستیال ټاکل دی. خاغلی داوودزی په داسې حال کې چې د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل کیږي، په دې ورسیو کې داسې رپورټونه هم خپر شول چې خی نوموړی د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو احتمالي کاندید اوسي. قسیم سولمل په رپورټ لري.
د وزیرانو شورا دارالانشاء او د چارو اداره وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د کورنیو چارو د وزارت سرپرست په توګه ټاکل شوی او ډیر ژر به د کاندید وزیر په توګه د باور رای اخیستل لپاره ولسی جرګې ته هم ورپیژندل سي. د دې ادارې ویاند رفی فردوس د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې جمهور رئیس حامد کرزی د پریکړه د هیواد د امنیتي چارو د لاشه تنظیمولو په هدف کړې ده. نوموړي د غرض ویل چې جمهور ریاست په بل فرمان کې د کابل امنیت قومندان ایوب سالنګي د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معین په توګه ټاکلی دی.
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداگانه مشر په جلا احکام کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی د کورونی چارو وزارت سرپرست او کاندید په توګه ټاکل دي او د کابل اوسنۍ امنیه قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي د کورونی چارو وزارت د لوی امنیتي مرستیال په توګه ټاکل دي.
وزارت امور داخله
تعیین کردن. د جمهور ریاست چارواکو دانه دی ویلی چې د کورونی چارو وزارت پخوانی سرپرست جنرال مشتبه پتنګ به ورسته لدی صدند پر مخوړي. شغلې پتنګ څونی مخکې د ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت سو. د ادا کړې و چې په ولسی جرګې کې پراخ خدري فساد موجود دی. عمر داوودزی په داسې حال کې د کورونی چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل کیږي چې په روسي کې د افغانستان د جمهور ریاست لپاره د نوموړي د احتمالي کاندیداتوري راپورونه خبر وسول. شغلې داوودزی شاوخوا دواونی مخکې لازادي رډو سره په مرکه کې دا خبر رد یا تایید نکړه او ویلی و چې دای په یوې داسې لوی مجمع پورې تړلې دی چې مشرې جمهور رئیس کرزی کوي. نوموړی همدارنګه ویلی و چې په راتلونکو ورځو کې به په دې اړه نور وضاحت رامنځته سي. عمر داوودزی مخکې تر دې چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر وټاکل سي، د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر رئیس وو. د یادول وړ ده چې جمهور رئیس کرزی د شنبه په ورځ د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم د ملي امنیت د سرپرست په توګه وټاکه.
دا قسیم سولمل پر ریپورت کې موردل چې ولسمشر حامد کرزی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرست په توګه ټاکل دي. دا چې آیا د دې پوسټ لپاره داوودزی مناسب شخص دی او که څنګه؟ ځینې پوځي چارو کارپوهان وایي چې د دې پوسټ لپاره باید دغسې شخص ټاکل شوی چې هغه په پوځي یا پولیسي برخه کې تجربه لرلی. همدا شیبه د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی میرمن شکریا بارکزی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. میرمن بارکزی، د سیاسي د پوځي کتونکو دغه خبره تاسو څومره تاییدوئ چې د دې پوسټ لپاره داسې یو کس وي په داسې حالاتو کې چې امنیتي وضعیت په اکثرو ولایتونو کې خراب دی چې هغه پوځي تجربه درلوده؟
زه فکر کوم چې کوم باندې چې ولسمشر کړی د وزارت داخلي دپاره، په اول قدم کې وزارت داخله اول خو خپله متاثر یم چې ولې یو پولیس ولې شکولی چې یو کال لپاره په وزارت کې پاتې شي. خیر، د کوم خاص ډلې ته پلې استازیتوب یې نه کوله، مګر بیا هم مسلکي سړی. دویم، افغانستان د انتخاباتو په درشل کې دی. افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مواجهه ده، او افغانستان په اوسنۍ شرایط کې یعنی ټول مسؤلیت باید خپله افغان ځواکونه ونیسي. او که چېرته تاسو د محترم داوودزی بیکګراوند ته لږ پاملرنه وکړئ، که کله هم په نظامي برخه کې کار نه ده کړی، یا یې وظیفه د ډیپلوماټ په صفت باندې وه، او یا هم د ولسمشرۍ د دفتر په صفت باندې. زه فکر کوم چې داسې وخت کې افغانستان اول یو کس ته ضرورت درلوده چې په خپل نظامي منیجمنت کې کافی تجربه یې درلودله. دویم، ستره پوښتنه دا ده چې داوودزی له ایران او پاکستان سره، د ایران سره د دوی دفتر په وخت کې مستقیم د ایران نه پیسې دي ترلاسه کولې د ولسمشرۍ معنی د خرڅ او نورو مصارفو لپاره، او د پاکستان سره هم ویل کېږي چې د دوی ډېر ښه نیک علایق او تعلقات وو. او بل سوال هم دا دی چې ولې ولسمشر کرزي د پاکستان د تګ نه وروسته چې د دوی په آن ډېر لاسته راوړنې درلودلې، دغه تغییري او تبدیلي راوکړله؟ آیا بل کوم سیاسي پلان دوی مخکې لري؟ آیا دوی یو دغه غواړي چې وضع او امنیت یو بحران ته ورسیږي، او د انتخاباتو دپاره کوم بل الټرنیټیو پیدا کړي؟ او یا هم که چېرته د یو مشخص ټیم یا سیاسي هدف لپاره دغه نوماندي ترسره شوي، زه فکر کوم چې وخت هم ناوخته وو او اقدام هم پر ځای اقدام نه وو، او
میرمن بارکزی
سر باندې
لکه څنګه چې تاسې هم اوریدلی داسې اوازې وي ویل کېدل چې د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره داوودزی یو له احتمالي کاندیدانو څخه دی، لکه څنګه چې تاسو ویل چې کېدای شي سیاسي اړخ ولري، آیا دا به د راتلونکو انتخاباتو پورې کوم اړخ ولري دغه موضوع د ټاکل دی او کال لپاره؟ یعنی ځینې کتونکي وایي چې کېدای شي د شهرت لپاره د تور کړی وي دا پوسټ چې په افغانستان کې اوسېږي او معلوم وي په سیاسي صحنه کې.
په دې باندې ډېر ډاډ نه لرم چې دغه وروستۍ ټاکنې د داوودزی د راتلونکي انتخابات ولسمشریز انتخاباتو لپاره چې د هغه اقدام معنی شي یو کار وي، ځکه چې که چېرته هغه دا نیت ولري خو خیر خپل وظیفې نه هم استعفا ورکړی شي. او دا په دې معنا باندې هم نه ده کوم خلک څه غواړي راتلونکي انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي او خپل پروګرامونه کمپاینونه مخته وزي، کدري سب هغه لپاره بیا د وزارتخانۍ چوکۍ په پام کې نیسي. دا فکر نه کوم چې یو مثبت عمل او یو سالم منظم سیاسي اقدام وي. زه خپله فکر کوم چې په عمومي ډول باندې متاسفانه سیاسي فضا په افغانستان کې او د دې تر څنګ د امنیتي فضا په هکله باندې زما اندېښنه ډېره ده. که چېرته دا تازه د داوودزی نوماندې وزارت داخلې دپاره د دې لپاره یې چې طالبانو سره روغې جوړې وسي، او کوم ولایتونه چې پاکستان غوښتل چې د طالبانو ولکې لاندې شي، او هغه نن په بل شکل باندې د افغانستان د تجزیې او تقسیم او طالبانو ته په سیاسي قوت کې ځای ورکول، او یا هم هغوی لپاره مشخص سیاسي افغانستان جغرافیه په پام کې نیول، د هغوی دپاره زه فکر کوم دا به هم یو ستر ملي تاریخي خیانت وي چې د افغانستان د خلکو سره کېږي. او که چېرته انتخابات شي، زه فکر کوم چې ولسمشر کرزی او نور ټول د افغانستان خلک باید په دې باندې قانع شي او ځان پوه کړي چې دوی حد اکثر تنها کولی شي درې میاشتې انتخابات وځنډوي. که چېرته کوم نظام، سیاسي نظام په افغانستان کې بغیر له انتخاباتو نه پاتې شي، اول په دې باندې ځان پوه کړي چې نظامي کودتا به ورباندې وشي، دویم په دې باندې هم ځان پوه کړي چې ټول مرستې چې د افغانستان هېواد سره کېږي هغه به په ټپه ودرېږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په ولسي جرګه کې د دفاعي کمیسون غړي شکریا بارکزی و چې په کابل کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داوزی د نوې مقررې په اړه چې ولسمشر کرزی په کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی، په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې هیڅ بهرنی هیواد حق نه لري چې د افغان حکومت له موافقې پرته د ایساف په چوکاټ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا پریکړه وروسته لاغې شوې چې اوکراین، مونټینګرو او کروشیا ځواکونه پرته له مشورې د افغان دولت څخه په ایساف ځواکونو کې شامل شوي دي. په اړه معصوم میوند له کابل سټوډیو څخه وروسته حال درکوي.
بلې مراد، څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د امنیت شورا نن تر غرمې مخکې چې خپل غونډه د ولسمشر افغان ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ باندې جوړه کړې وه، د نورو بیلابیلو مسایلو تر څنګ باندې پر دې باندې بحث کړی دی چې هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغان دولت له مشورې پرته یا د افغان حکومت له اجازې پرته څخه د ایساف په چوکاټ کې، د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته خپل عسکر راولېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ورسته تر هغه دا پریکړه کړې ده چې په دې ورستی کې کروشیا شاوخوا 1500 سرتیری افغانستان ته د ایساف په چوکاټ، د ایساف کمانډانی په چوکاټ کې افغانستان ته ولېږل، او په امنیت شورا کې د اوکراین، مونټینګرو او کروشیا د دغو عسکرو د راتک په اړه باندې بحث ویلي، خبرې باندې سوي دي. نو لا تر دې وخت پورې چې ستاسو سره خبرې کو، ډېر جزئیات لاس نه دی راغلي، خو دا ورسته معلومه چې افغان حکومت به د دې کار لپاره څه کوي، آیا بیرته به کروشیا یا هغه عسکر چې د ایساف چوکاټ کې افغانستان ته راځي د غوسر به خبرې کیږي، هغوی بیرته لیږل کیږي، خو لا هم په دې اړه باندې ډېر جزئیات نه جوړ کول شوي. بله،
آیا د ایساف لخوا په دې اړه څه ویل شوي تر اوسه، که څه هم وخت دی؟
د ارګ معنی څخه چې دغه خبر تر اوسه پورې تر ازادي راډیو پر رسیدلې دي، تر دغه لازې پورې دا خبر تازه دي، ډېر نوې دي، او تر دغه لازې پورې لا هم موږ د ایساف د چارواکو نظر نه دی راخستی. ممکن ایساف هم خپل نظر ولري، خو دا به وروسته د نظر څرګندېږي، او موږ به هم کوشش کوو چې د ایساف د قومندانۍ د چارواکو نظر هم راواخلو. په دې اړه
ډېره زیاته مننه دوستانو. د ارګ د ملي امنیت د شورا د پریکړې په اړه مو د معصوم میوند معلومات اوریدل چې پریکړه کړې هیڅ بهرنی هیواد حق نه لري د افغانستان د حکومت له مشورې او موافقې پرته په افغانستان کې په ایساف ځواکونو کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
مدني ټولنه تر اوسه نه د توانیدل چې د افغانستان د شکایتونو د کمیسون د غړو د غوراوي کمیټې ته خپل واحد استازي معرفي کړي. د دې کمیټې غړو د یکشنبه پر ورځ ویل کچېره د دوشنبه تر سهاره مدني ټولنه خپل استازي معرفي نکړي، نو په غیاب کې به دا کمیټه خپل کار پیل کړي. دا چې ولې د مدني ټولنې اورګانونو په دې مسأله کې پاتې راغلي او اصلي ستونزه پڅ کې ده، په دې اړه نسیم شفق د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ لوان فهیم نعیمی سره خبرې کړې دي.
ولې مدني ټولنې یا د مدني ټولنې اورګانونه نشي کولای چې یو واحد استازی معرفي کړي د غوراوي کمیټې ته؟ علت څه دی؟
متاسفانه بعضې مخالفتونه وو په مدني ټولنه کې، نو د دې لپاره چې په غوراوي کمیټه کې د مدني ټولنې څوکۍ همداسې پاتې نشي، خالي پاتې نشي، نو نن فیفا دا تصمیم ونیو چې د دې مسلې نه صرف نظر وکړي، او نادر نادري صاحب چې د فیفا مشر دی صرف نظر وکړي کاندیداتورینه اوس د فیفا د خانه څوک نشته، او ایله کوو چې دا زمینه مسایل شي تر سبا پورې مدني ټولنه سره یو ځای شي او یو بل کس معرفي شي تر څو چې د مدني ټولنې هغه څوکۍ ترلاسه شي او د غوراوي کمیټې کارونه خپل مشروعیت ترلاسه کړي.
بله نعیمی صاحب، مدني ټولنې مخکې ځل هم په دې باندې ونتوانید چې یو واحد استازی معرفي کړي د غوراوي کمیټې ته، او د دوی له استازي څخه پرته د غوراوي کمیټې وویشتنه جمهور رئیس ته معرفي کړل تر څو د انتخاباتو کمیسیون ته هغوی انتخاب شي د جمهور رئیس لخوا. مدني ټولنې هر وخت په نورو اورګانونو باندې انتقادونه کوي، خو کله چې د خپلې ګټې خبرې راسي بیا دوی نشي کولای چې خپل استازي استازی حتی یو واحد استازی معرفي کړي، ولې علت پسې کې ده؟ یعنی هر یو من دی
مدني ټولنه یو سازمان نه دی په افغانستان کې. اصل خبره دا ده چې ډېر زیات سازمانونه دي په افغانستان کې، او دا ټول د مدني ټولنې غړي دي، د حقوقي لحاظه ټول مساوي دي. نو دلته زه فکر نه کوم داسې امکان وي چې مثلا ټول په یو مسأله سلا شي. دا یو طبیعي خبره وه، دا اختلاف نظر د دې تر منځ کې شته.
نعیمي صاحب وبخښئ، نعیمي صاحب مخکې ځل هم تاسو یعنی مدني ټولنې د غوراوي کمیټې ته استازی وړاندې نه کړ یا معرفي نه کړ، دا ځل هم که چیرې همداسې سي او تر سبا پورې دوی یو موافقې ته ونه رسیږي او واحد استازی معرفي نه کړي، دغه ملامتي به د چا په غاړه وي؟ په داسې حال کې چې هغه شپږ غړي لري دغه د غوراوي کمیټه، او یو غړی نه کېدای سي پرېکړو باندې انتقادونه وسی، په هغه صورت کې به ملامتي د چا په غاړه وي؟ ځکه د غوراوي د کمیټې غړي مسلمیار نن وویل چې دا ملامتي به د مدني ټولنې پر غاړه وي.
نه نه نه، زه فکر نه کوم چې دا ملامتي به د مدني ټولنې پر غاړه وي.
نعیمي صاحب، کدا ځل هم ستاسو استازی واحد معرفي نسی، په یو لنډه جمله کې ملامتي به د چا په غاړه وي؟
زه فکر کوم ملامتي د غوراوي کمیټې غړو د دې پر شغې باید وګوري چې مثلا کچيري دوه درې کاندیدان دي، کوم یو ډیر رائے لري، کوم یو ډیر حمایت لري.
و امریدل چې مدني ټولنه تر اوسه نه ده توانېدلې چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د غوراوي کمیټې د خپل واحد استازي معرفي کړي. په دې اړه مودي فیفا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د وان فهیم نعیمی څرګندونه ووریدې. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ. د کابل، کندهار او کندهار هرات پر لوی لارو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلونکو خپل اعتصاب ختم کړ. دوی په دې لار د عملی لعمله کار درول، خو اوس وایي چې د دولتي چارواکو د دې لار د امنیت ټینګولو په اړه ورسره ژمنې کړې دي. موټر چلونکي وایي چې د کابل هرات پر لوی لار د غلو ترڅنګ پولیس هم دوی زوروي او پیسې ترې اخلي. معصوم میوند او د موضوع تفصیل.
د کابل، کندهار او کندهار هرات پر لوی لارو موټر چلونکو او د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین خبرداري ورکوي چې که ستونزې په رښتیا حل نسوي، بیرته خپل موټر نه ودروي او اعتصاب پیل کړي. موټر چلونکو د یکشنبه په سهار وروسته تر هغه خپل کاري اعتصاب ختم کړ چې اړوند دولتي مسؤلین ورسره د دوی د ستونزو د حل ژمنې وکړي. د دوغو شرکتونو د مسؤلینو له ډلې د احمد شاه بابا د ترانسپورټ شرکت سلاکار سلیمان ازادي راډیو ته وویل که ستونزې حل نسي، بیرته به اعتصاب پیل کړي.
کدا مشکلات مرفوع نسول او وجود دې سینم غاګ ولسمشر صاحب واورید، بیا به هم موږ د افغانستان د مسیرانو سپینګیرو په مشوره موټرونو مشران بکینو، د ترانسپورټو مشران بکینو، لغو سره به مشوره کوو او بیا به یوه د حل لار ورتلټو. بعضی جوړو کې د ریورانو سره په پوسټو کې له پولیسونو طرف لګ زورول کیږي، په ناقې زوري بیا غوښتنه د پیسو ترې کوي.
د کابل، کندهار او کندهار هرات پر لوی لارو د دوو ورځو لپاره موټر چلونکو تګ راتګ ونه کړ. دوی شکایت کوي چې د دې لارې په بیلابیلو ځایونو کې غله دریږي او په وروستي څو میاشت کې په لسکونه کسان مړه او ټپیان کړي. موټر چلونکو همدارنګه ځینې پولیس هم د نامنوي عاملین بولي.
زما نوم نثار ده، د ټونس ما شرکت ډرایور یم. د هرات په لوی لار باندې سپرونی دی احمد شاه ابدالي په شرکت کې دوه مړه کړي دي. بل ورځ وسلې نه پر موږ له دولت څخه دا تقاضا لرو چې موټر د لوی لارې امنیت راو جوړ. د مو حساب سر په غلو په تر ده په دې خاطر د سپل سل متر کې پوسټه او ما وینې ته پولیس ته د مامونې ته د ما وینې او دماغ غو ناره ناروي ما ته ورونه خوندې وسل کې او ته دماغ ور په ما باندې نه کړ.
د کابل، کندهار او کندهار هرات لوی لار په افغانستان کې ځکه مهمه بلل کیږي چې ډیر نور ولایتونه سره تړي او د تګ راتګ او اکمالاتو لپاره هم کار ځنه اخیستل کیږي. د کورونی چار وزارت هم پر دغه لار د نستونز تادوی او وای د هواري لپاره کار کوي. د دې وزارت د وجان مرسال نجیب الله دانش ازادي رادیو ته ویل چې پر دغه لار د ملي پولیس سوتنه افسران هم په دندو کې د بیغوري په تور له دندو ګوښه کړی دي.
وزارت امور داخله در طی دو هفته پیش چند تن
د کورونی چار وزارت په تیر دوه اونۍ کې څو تن پولیس چې پر دې لارې کار کاوه د کمکاري یا په سمتوګه د دندې د نه تر سره کولو په خاطر له دندو ګوښه کړل. موږ چې دې څارنه کوو او زموږ شاته داده چې ژر تر ژره د دې لارې په نورو سیمو کې هم کم امنیتي ستونزې ولري مسولینې برطرف کړو.
خو دا لومړی وار نه دی چې د کابل، کندهار او کندهار هرات لارو مسافر او موټر چلونکي له غلو، ناامنیو او جګړو څخه شکایت کوي، بلکې تر دې پخوا هم داسې شکایتونه سوي او دولتي چارواکو یې د حل ژمنې کړې. معلومه نه ده چې دا ځل به افغان دولت د دغه مهمو لارو د امنیت لپاره له کومو لارو چارو کار واخلي چې امنیت یې ورسره سم سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. په بلخ کې د امنیتي ارګانونو افسران د کورنۍ چارو وزارت لخوا د ډاډمن امنیت تامینولو او ښه امنیتي چارو ترسره کولو په خاطر په مډالونو وویاړل شول. د موضوع په اړه له مزار شریف څخه مجیب الرحمن حبیب زئی رپورټ لري.
د کورنیو چارو وزارت د پالیسی جوړونې مرستیال جمال ناصر صدیقی شمال ولایتونو ته په خپل سفر کې د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ د مختلفو امنیتي څانګو افسرانو ته چې په بلخ کې د ښه امنیت تامینولو او د سولې حفاظت رامنځته کولو په برخه کې هلې ځلې کړې وې مکافات ورکړل او په مډالونو یې وویاړل.
سمنوال عبدالرزاق قادری امیر امنیت قمندانۍ امنیت ولایت بلخ په خاطر گرفتن مدال حاضر
هستم. په مزار شریف کې د ښار اوسیدونکو افغان ملي پولیسو د دوی لامشانو له خاص سټایل او مډال ورکونه د امنیت د لاټینګ لپاره د امنیتي ځواکونو تشویق ولي هوایي چې په دې کار سره دوی لا روحي اخلي. په دې اړه جاوید د مسخر اوسیدونکو داسې وایي:
مډالونه ورکړي، ساين لیکونه ورکړل سي، تشویق سي، بیلابیل لارونه د پولیس هم تشویقيږي، خلک هم تشویقيږي، امنیتي ځواکونو سره د خلکو مرسته هم زیاتيږي. پم دې ډول باندې کنه
د کورنیو چارو وزارت مرسال خاغلی ناصر چې د بلخ ولایت په امنی قمندانۍ کې مطبوعاتي کانفرنس ته خبرې کولې نو وړي هم وایي چې د پخوا په پرتله په شمال کې د امنیتي حالاتو د ښه کېدو ترڅنګ لا هم په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر مخ یو لړ خندونه موجود دي.
اولی کې
لومړی دا چې امنیتي ننګونې موجود دي او په امنیتي ستونزو کې موږ په سرحدي ځواکونو کې ولیدل هلته د پرسونل کافي نشتون موجود دی. 2300 کیلومتر په حدودو کې د سرحد ساتنه کوي او د 3000 په شاوخوا کې پرسونل لري چې دا دقیقا کافي نه دي.
4000 نفر پرسونل درن واقعا کافي نیست.
په شمالي ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د منلو ترڅنګ خاغلی ناصر وویل چې دوی ډیره هڅه کوي چې دا تهدیدات او ستونزې خپل ټیټ حد ته راکټه کړي او اوس حال هم د شمال په مختلفو سیمو کې د پولیسو د محاربې ځواک او تجهیز لپاره کار روان دی او د پولیسو بهرنی ملاتړ کوونکي په دې برخه کې زموږ سره اوګه پر اوګه کار کوي. هغه وویل چې په دې وروستیو کې د روسیې هیواد هم له افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په خاطر خپل ملاتړ اعلان کړی دی. هغه وایي چې دوی سره ژمنه شوې چې امنیتي کښتۍ به ورکړل شي چې د امو دریا په اوږدو کې د امنیت په ټینګولو کې ورنه ګټه واخلي.
موږ
هڅه کوله چې د شمال لا پولیسو څخه د ډیرو تجهیزاتو په ترلودلو سره خپل ملاتړ وکړو او ډیر سرحدي تجهیزات دوی ته ورکړل شي. موږ په دې اړه د افغاني امنیتي ځواکونو لا بهرني ملاتړیو له هغه جملې لا روسیې سره هم خبرې کړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې په شمال کې د امنیتي ارګانونو په پیاوړي کېدو سره د امنیتي ارګانونو لخوا په خپلواکه توګه د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات روان دي. مجیب رحمان حبیب سای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د قبا په نامه یو اسلامي بنسټ د مصر د الازهر پوهنتون په مرسته په افغانستان کې د واحد دیني نصاب د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. د دې بنسټ غړو په کابل کې یو ورکشاپ کې ویل چې اوسمهال د افغانستان په بیلابیلو دینی مدرسو کې مختلف نصابونه عملي کیږي. د پوهنې وزارت قسم دا مني چې په شمیر خصوصي دینی مدرسو کې بیلابیل نصابونه تدریس کیږي، خو وایي چې دوی توانېدلي د دې مدرسو لپاره یو واحد نصاب وټاکي. قسم سولمل په ریپورت لري.
د دې ورکشاپ ګډونوالو د افغانستان په دینی مدرسو کې د واحد دینی نصاب نه موجودیت د اندېښنې وړ وباله. د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د قبا په نامه د اسلامي بنسټ او په کابل کې د مصر د سفارت په همکارۍ یو ورکشاپ جوړ شو څو د افغانستان په دینی مدرسو کې د واحد دینی نصاب د جوړولو پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې اړه جوړې شوې غونډې کې له ټول افغانستان څخه د دینی عالمانو په ګډون د مصر د الازهر پوهنتون یو شمېر دینی عالمانو هم برخه درلوده. د قبا اسلامي بنسټ یو غړي رحیم الله حنفي ازادي راډیو ته په
خوبا اصلاحی بنسټ کوشش کوي تر څو د افغانستان په سطح باندې یو واحد اسلامي تعلیمي نصاب جوړ کړي تر څو دغه تعلیمي نصاب د افغانستان په ټولو خصوصي مدارسو کې تطبیق سي، پلی سي او لغنه ګټه پورته کړي.
نوموړي دغه زیاته کړه چې دوی کوشش کوي څو د افغانستان د دینی عالمانو ترمنځ هماهنګي رامنځته کړي او دغه راز د دینی مراکزو له لارې د اداري او اخلاقي فساد پر ضد مبارزه وکړي. اخو د پوهنې وزارت هم دا مني چې اوسمهال د افغانستان په دینی مدرسو کې بیلابیل نصابونه تدریس کیږي، خو د دې وزارت مسؤلین پر دې ټینګار کوي چې دوی توانېدلې دغه دینی مدرسو ته یو واحد درسي سیستم وټاکي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا زر دینی مدرسې، دارالحفاظونه، دارالعلومونه او نور دینی مراکز ته چې پکښې 2.5 لک زده کوونکي دینی زده کړې کوي. د دې وزارت مسؤلین همداراز وایي چې دوی د دینی علومو یو نصاب رامنځته کړی او ډېر ژر به یې په ټولو دینی مدرسو کې عملي کړي. د پوهنې وزارت مطبوعاتي مسؤل کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت په ټولو دولتي او خصوصي دینی مدرسو کې د واحد نصاب د ټاکلو لپاره کار کړی دی.
د افغانستان د خلکو د جهاد لپاره لیتوب ورسته خصوصي مدرسې هم په ډیرو ولایتونو کې رامنځته شولې چې دغه خصوصي مدرسو کې تر ډیره پورې همدا د دیوبند یا هم د حقانی مدرسې چې دوه مهم اسلامي مرکزونه دي په حنفي فقه کې دغه نصاب ورته تدریس دي. خو د دوی د نصاب په توحید کې موږ لتیرو کلونو نه کار کړی او باندې نصاب مو ورته منظم کړی.
په ورسته کې داسې راپورونه خبره شول چې د افغانستان په یشمیر سرحدي ولسوالۍ کې په دینی مدرسو کې د پاکستان درسي نصاب پلي کیږي. خو د پوهنې وزارت دا راپورونه بیا اساسو بلل. اوس مهال زرګونه افغان زده کوونکي په بیلابیلو اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په دیني مدرسو کې زده کړې کوي. کتونکي په دې باور دي چې د پاکستان په ځینې دیني مدرسو کې د دیني زده کړو پر ځای زده کوونکو ته د افراطیت او سخت دریځۍ درسونه ورکول کیږي او د افغانستان په نام